بمشي دا ازادي راډیو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم پدې خبرونه کې باوران دی واوري چې د پاکستان د پوز مشر ژمنه کړې ده چې په خپل خاوره کې به هغه ترهګر وځپی چې په افغانستان کې جګړه کوي. له افغانستان سره مو د امریکا د ځانګړو ځواکونو د تخنیکی مرستو لښمنې هم خبره وو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا او قزاقستان ولسمشران به د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د کرکټ د 19 کلنو جام په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان لوبه روانه ده او د امریکا ولسمشر موافقه وکړه چې د اوس لپاره د ایران اټومي موافقه تمدید کړي. بشپړ خبرونه ټاکل شوی ده چې د متحده ایالاتونو او د قزاقستان ولسمشران د روان جنوري میاشتې په 14 د افغانستان په اړه خبرې وکړي. سپین مڼۍ ویلي دي ډونالډ ټرمپ او نورسلطان نظربایف په افغانستان کې د روان وضعیت او د سیمه ییزو او نړیوالو ستونزو او چیلنجونو په اړه په خپلو کې وشخیشي. راپورونه وایي که څه هم د امریکا او قزاقستان ولسمشران به پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسلو خبرې وکړي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو د اجنډا اصلي موضوع افغانستان دی. قزاقستان دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا مشي په غاړه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سړي تښتونکو د یوې نیول شوې 12 کسیزې ډلې د پاتې غړیو دوسیې نن لوی څارنوالۍ ته استوي. د چارواکو په وینا د سړي تښتونکو د 12 کسیزې ډله وروسته تر هغې ونیول شوه چې اختطافچیانو د روان کال په میزان میاشت کې د حاجي حشمت په نوم یو افغان سوداګر وتښتاوه. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې کسانو دوسیې بشپړې شوې. د دغو نو کسانو چې مخکې نیول شوي وو دوسیې تر دې مخکې څارنوالۍ ته استول شوي دي او د دې 12 کسیزې ډلې د دریو نورو غړو دوسیې د شنبې په ورځ لوی څارنوالۍ ته استول کیږي. د ښاغلي رحیمی په خبره د سړي تښتونکو دې ډلې په کابل سربیره په لغمان، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې هم فعالیت درلود. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون د طالبانو په یوه برید کې 3 پولیس ووشل شول. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهری تیر شپه ازادي راډیو ته وویل پولیسو ته دا مرژوبله د بالابلوک ولسوالۍ او د فراه د مرکز ترمنځ پر لویه لاره اوښتې. د طالبانو یوې ډلې د جنجالک په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. په دې حمله کې 3 پولیس ووژل شول او یو بل ژوبل شوی دی. طالبانو تر اوسه د دې امنیتي پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا ولایت د سروي خولې د برښنا بند د جوړولو لپاره 40 میلیونه ډالر بودیجه منظوره شوې ده. دا خبره پرون د پکتیا والی شمیم خان کټوازی په احمد خیلو ولسوالۍ کې د دې بند لپاره د ځانګړي شوي سیمې څخه د کتنې پر مهال وکړه. نوموړي وویل د دې بند له برښنا او اوبو څخه به د پکتیا ولایت ځینې ولسوالۍ ګټه پورته کړي. د پکتیا والی د دې برښنا د بند د جوړولو د پیل دقیقه نیټه یاد نه کړه، خو ویل چې دا پروژه به په نږدې راتلونکو کې پیل شي. او د کرکټ پاړه د خبر لرو چې د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام لوبي په نیوزیلند کې پیل شوې دي. د افغانستان د کرکټ ټیم 125 منډې کړې دي، 4 لوبغاړي سوځېدلې دي او پاکستان تر دې مخکې د 138 منډو په جوړولو وسوځول شو، یعنی لوبغاړي وسوځېدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې به پر ایران د بندیزونو کمول تمدید کړي او د اوس لپاره به دا موافقه پر ځای وساتي. خو ولسمشر ټرمپ پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې پر 14 لوړ رتبه ایراني چارواکو به نوي او هدفي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ټرمپ ویلي دي د روسي ځل لپاره پر ایران د بندیزونو د کمولو موافقه تمدیدوي او د دې لپاره چې له ایران سره موافقه سمه شي باید پکې بدلون راوستل شي. د امریکا د خزانه وزارت ویل پر ایرانی مقاماتو د بندیزونو له بشري حقوقو څخه د سرغړونو، سانسور او د وسلو اړوند موضوعاتو له عمله لګول کیږي. په دې ایرانی چارواکو کې چې د ټرمپ اداره پر بندیزونو لګوي د ایران د قضایه قوې مشر صادق لاریجانی هم شامل دی. د ایران او د امریکا په ګډون د نړۍ د شپږ قوتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه بندوي او په بدل کې پر تهران لګیدلې بندیزونه لری کیږي. د روسي پوز پرون ویل هغه وسلوالي وشلې دي چې په سوریه کې د روسي ځواکونو پر اډا په روستي برید کې لاس ترلود. د روسي دفاع وزارت وایي بي پیلوټه الوتکو یې د سوریه په ادلب ښار کې ګڼ شمېر وسلوال چې په یو بس کې سپاره وو په نقشه کړل او له منځه یووړل. د سوریه په لازقیه ښار کې د روسي پر پوځي اډا د تیرې دسمبر میاشتې په 1.3 نیټه وسلوالو د درنو وسلو حمله کړې وه چې دوه سرتیري پکې وژل شوي وو. که څه هم چې کرملن دا رد کړه چې په دغه برید کې د کومه الوتکه له منځه تللې وي، خو د کومرسنات روسي تجارتي ورځپاڼې د خبر له مخې وو روسي الوتکې د دسمبر د 1.3 په برید کې له منځه تللې دي. روسیه په 2015 کال کې په سوریه کې د وسلوالو د ځپلو لپاره د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ هوایي بریدونه پیل کړل. او روسي خبردار چې په آذربایجان کې یوې محکمې پرون یو خبریال د قاچاق او نورو جرمونو په تور چې ویل کېږي سیاسي انګیزه لري په شپږ کاله بند محکوم کړ. د بالکان سیمې محکمې افغان مختارلي وروسته تر هغې مجرم وپېژنده چې هغه وویل ولسمشر الهام الیف موږ نشي غلي کولی. د بشري حقونو ډلو او لویدیځو حکومتونو د محکمې پرېکړه غندلې ده. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام او د امریکا د پوز د مرکزی قماندې له مشر سره د پاکستان د لوی درسیز له دیشمنی خبرو چې وايي هغه وسلوال به په پاکستان کې وځپو چې په افغانستان کې جګړه کوي. د ناتو یو ویاند ازادي راډیو ته د هغو ځانګړیو امریکایي ځواکونو په اړه معلومات ورکړي دي چې افغانستان ته روان دي. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند سره د نننۍ لوبې په اړه غږیدلی یو.
پاکستان کرکټ نسکلو ډلې خلو ډله ده، خو هیره ده چې دوه افغانستان نسکلو ډلې ورته ماتې ورکړي ده.
د کابل پریس کلب له مشر سره مو په خبرونه کې د افغان خبريالانو ستونزې شریکې کړې. په کندهار کې په تیرو دوو کلونو کې د کبانو فارمونه تر لس برابره زیات شوي.
دغه فارمونه د کندهار ولایت په مرکز کې جوړ شوی دی، ارغنداب ولسوالۍ کې جوړ شوی، میوند ولسوالۍ کې جوړ شوی، جړۍ ولسپنجوایي ولسوالۍ، د ډند ولسوالۍ.
دا به هم اوري چې په دای کندی کې ولې ترافیکي پیښې زیاتې شوې.
ترافیکي پیښې په دای کندی کې نو غرنۍ سیمه ته خامه سړکونه دي، کمر ده، هر ورځ د تشې رامنځته کېږي.
د پاکستان د پوز لوی درسیز ژمنه وکړه چې د پاکستان دننه به د هغو کسانو پر ضد ګامونه واخلي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. جنرال جاوید قمر باجوه د ژمنه د امریکا د پوز د مرکزی قماندې له مشر جنرال جوزف ووټل سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. جنرال باجوه په ورته وخت کې وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به اسلام آباد مرسته وکړي. له جنرال باجوه سره د خبرو پر مهال جنرال ووټل وویل چې امریکا به په یو اړخیز ډول د پاکستان پر خاوره حمله نه کوي. دا خبرې څو ورځې وروسته تر دې شوې دي چې امریکا نږدې 2 میلیارد ډالر پوځي مرسته پاکستان ته تر هغه وځنډوله چې اسلام آباد پر خپل خاوره د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد لاس په کار نشي. د لویدیځو آژانسونو په استناد نور تفصیل در ځوان مراد پر راپور کې.
د امریکا د پوز د مرکزی قماندې مشر وایي متحده ایالات به په یو اړخیز ډول د پاکستان پر خاوره اهداف پنخنه کړي. جنرال جوزف ووټل دا خبره د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر باجوه سره په وروستي تلیفوني تماس کې کړې ده. لویدیځو خبري اژانسونو پرون د پاکستان د پوز د ویان آصف غفور له قوله ولیکل چې د دې هیواد د پوز مشر دغه لوړتبه امریکایي قمندان ته ډاډ ورکړی دی چې پاکستان پر خپله خاوره د هغو افغانانو پر ضد لا د مخه عملیات کوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. نوموړي ټینګار کړی دی چې پاکستان به د افغانستان د سولې لپاره له هر ډول نوښت ملاتړ ته دوام ورکړي. جنرال قمر باجوه ویلي پاکستان د هغو ډلو په اړه چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې د خپل فعالیت لپاره ګټه اخلي د واشنگټن له اندېښنو خبر دی او اسلام آباد به د امریکا له مالي مرستې پرته هم د تروریزم پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. د پاکستان د پوز مشر ویلی دی د هیواد پړې د امریکا د ورسیو بیانونو له امله د پاکستان ولس داسې احساس کوي چې ګواکې د لسیزو له همکاري ورسته واشنگټن ورسره خیانت کړی دی. دا بیانونه یو ونې ورسته له هغې ورکول کیږي چې امریکا پاکستان ته پوځي مرسته وځنډوله او پاکستان یې تورن کړ چې پر خپله خاوره د تروریستي ډلو پر ضد ګامونه نه اخلي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو کې بحران روسته تر هغه تر بل هر وخت زیات شو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي کال په خپل لومړي ټویټ کې پاکستان تورن کړ چې د 3.5 میلیارډ ډالر مرستې په بدل کې امریکا ته یوازې فریب ورکړی دی او دروغ ورته ویلي دي. د پاکستان د پوځ ویان لوی دزو خبري اژانسونو ته ویلي چې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر او د پاکستان د پوځ لوی درستیز د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر اړتیا ټینګار کړی دی.
افغانستان ته چې کوم نوي امریکایي ځواکونه راځي هغوی به افغان سرتیرو ته د جګړې په برخه کې او په تخنیکي ډګر کې مشورې ورکړي. دا خبره تیره شپه د ناټو یو بیان د ازادي راډیو ته وکړه. د دې بیان په وینا دغه ځواکونه به د وړو کنډکونو په ډول افغان ځواکونه وروسي. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونه به د ځانګړیو روزل شویو عسکرو او افسرانو یوه نوې لوا افغانستان ته ولیشي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د امریکا پوځ وایي د جګړې په لومړیو کرښو کې افغان ځواکونو ته د لازمو تخنیکي سلام مشورو د ورکولو په هدف د محاربو روزونکو یو نوې لیوا افغانستان ته استوي. د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د مرکزي دفتر ویان کینی فالکنر پرون ازادي راډیو ته وویل دا نوی محارب روزونکي به د وړو کنډکونو په شکل له افغان امنیتي ځواکونو سره وي. دا واحدونه به چې ځانګړي روزل شوي سرتیري پکې شامل دي د جګړې تخنیکي سلام مشورې ورکوي. دا به د غوڅ ملاتړ روزنیز ماموریت ته زمینه برابره کړي چې د وړو کنډکونو په شکل کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي. که څه هم د امریکا دفاع وزارت د امنیتي ملحوظاتو له امله افغانستان ته لیږونکو سرتیرو شمیره نه اعلانوي، خو سټارس ان سټرایپس امریکایي پوځي ورځپاڼې د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د دې محارب روزونکو شمیر به شاوخوا 100 سرتیري او افسران وي چې له ځانګړو تجربو او روزنې برخمن دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن له قوله ویلي دي چې دا محارب روزونکي به له افغان ملي اردو او ملي پولیسو سره د جګړې په کرخو کې هغه شان تخنیکي مرسته کوي څه ډول چې د امریکا ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس له افغان کمانډو ځواک سره همکاري لري. جنرال نیکلسن ویلي دي چې د محارب روزونکو د دې لوازه پر ځای کېدل به افغان امنیتي ځواکونو ته ګټور تمام شي. د افغانستان د دفاع وزارت وی په دې هیواد کې د نویو امریکایي ځواکونو ځای پر ځای کېدل او د نویو پوځي تجهیزاتو استعمال د افغانستان او امریکا ترمنځ د پوځي همکاریو یو برخه ده. په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د جګړې د راتلونکي فصل لپاره چمتووالی نیسي، واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ویلي دي چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه په تهاجمي حالت کې وي او له خپلو افغان متحدانو سره به په جګړو کې برخه اخلي. د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ستراتیژۍ په چوکاټ کې د متحده ایالاتو پوځ په افغانستان کې 3900 تازه دمي سرتیري ځای پر ځای کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. نیوزیلند ته به مخه کړو. د کرکټ لوبې ته د 19 کلنو، د کرکټ نړیوال جام ته د افغانستان او پاکستان د 19 کلنو کرکټ ټیمونو لوبه دغه اوس روانه ده. د افغانستان ټیم 115 منډې تر دې دمه جوړې کړې دي. څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان له لوري رحمان الله 11 منډې کړې دي سوځېدلې دي. ابراهیم زدران په 2 منډو سوځېدلې دي. اکرام علي خیل په 45 منډو سوځېدلې دي. بهیر شاه په 1 منډه باندې اوټ شوی دی. درویش سولی بیټنګ ته ولاړ دی، 45 منډې جوړې کړې دي. او نصار وحدت هم بیټنګ ته ولاړ دی، په 200 توپونو یې 3 منډې جوړې کړې دي. تر دې مخکې د پاکستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د 180 منډو په جوړېدو وسوځېده. د افغانستان په بالرانو کې عظمت الله او قیس احمد د پاکستان 3-3 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو د ټیم کپتان نمین الحق 2 لوبغاړي وسوځول او زهیر خان او نصار وحدت د پاکستان یو یو وکټ تر لاسه کړ. د پاکستان د دغه ټیم پاړه باندې به د افغانستان د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نظر واخلو. له نوموړي سره زما همکار صفی الله ستانکزي مرکه کړې ده. فرید هوتک وایي
دا ویل چې تر دې وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په آسیا جام کې دوه واره پاکستان سره مخامخ شو چې دواړه لوبو کې افغانستان بریا ترلاسه کړې ده. مخکې د نړیوال جام څخه وروسته د افغانستان کرکټ بورډ له لوري لسګن لوبډلې ته په کابل کې تمرینات کې هم ترسره شو دوه اونیو لپاره، او له هغې وروسته نیوزیلند ته دویمه لوبډله افغان لوبډله وه چې په وخت باندې راورسېده او دلته تمریناتي لړۍ پیل کړه تر څو نړیوال جام لپاره ښه چمتووالی ولري. نو لوبډله انشاءالله پوره چمتووالی لري او موږ باور لرو چې انشاءالله وبه شي په نړیوال جام سیالیو کې.
دوه نوري لوبي هم دي، یو سریلانکا سره د بل له آیرلند سره. له دریو لومړیو لوبو باید څومره وګټي چې کوارټر فاینل ته ورسي؟
نړیوال جام سیالیو کې شپاړس هیوادونه ګډون لري چې په دغه شپاړس هیوادونه په څلورو ګروپونو ویشل شوي دي. په هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي. په دې کې په هر ګروپ کې به دوه لوبډلې وشکړه چې مخکې پړاو سیالیو ته لار پیدا کړي.
هوتک صاحب، د کرکټ بورډ چارواکي څه تمه لري؟ له لوبغاړو نه د دوی تمې څه دي او څه ورنه غواړي؟
د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس خبر شکر لطیف مشال د ټلیفون په کرخه د لوبغاړو سره خبرې وکولې په نیوزیلند کې. دوی ته ډاډ ورکړل چې دوی یو اتله لوبډله ده او دوی کولی شي په نړیوال جام کې ښه ولوبېږي. هیله یې وښودله چې په لومړۍ لوبه کې بیا هم د پاکستان په وړاندې د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړي، او همداشان د افغانانو توقع هم ورسره شریک کړه چې افغانان دا توقع لري چې د آسیا کپ په څېر باندې په نړیوال جام کې هم افغانستان لپاره نسکر لوبډله ښه لاسته راوړنې ولري. چې په ځواب کې د ټولو لوبغاړو په استازیتوب نوین الحق ډاډ ورکړ چې په نړیوال جام کې به د ټول توان سره د بریا لپاره لوبې وکړي.
د پاکستان د ټیم پاره راته وایي هغو کې ډېر کسان چینج شوي دي، بدل شوي دي، وروسته لغه چې افغانستان دوه وارې قوي ماته ورکړله او آسیا کپ کې دوی ماتې وخوړلې، اوس نوی ټیم یې هم قوي دی، نامیبیا ته سخته ماته ورکړې وه د پاکستان. څه فکر کوي الکان ورسره بلد شوي دي که څنګه؟ هغوی هم ورته ارزیابي کړي. هغه ویډیو انالیست چې ورته وایي
بالکل پاکستان یو ښه لوبډله ده، د پاکستان کرکټ نسکل لوبډله یو ښه لوبډله ده، خو هیرت نه وي چې دوه وارې افغانستان نسکل لوبډله ورته ماتې ورکړې ده. او همداشان ته ویل شوم چې د افغانستان نسکل لوبډله هم په نیوزیلند کې په تمرینتي لوبو کې څو لوبډله ته ماتې ورکړل، او ورسره څنګه کې بنګلاديش ته هم د نړیوال جام په تمرینتي لوبو کې ماتې ورکړې. نو لوبډله به یو ښه مو سره په لومړۍ لوبه کې د پاکستان په وړاندې د لوبډله ګرځته.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک چې د افغانستان او پاکستان د 19 کلنو کرکټ لوبډلې په اړه باندې له نیوزیلند په ټلیفون زما له همکار صفی الله سنگزي سره خبرې کولې. د لوبه په نیوزیلند کې روانه ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم تر دې مهاله 118 منډې دغه وسیمه خبرې پاڼه وکړه، 118 وخت منډې جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي، او دغه د بل رنج هم واخیست. 119 د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ټیم ته 43 منډې پاتې دي په 2 توپونو په مقابل کې. دغه د افغانستان کرکټ ټیم 4 منډې واخیستلې چې 2 توپونو باندې 43 منډې ډېرې نه دي. په تیره بیا خو بل لور ته که وکتل شي د افغانستان 4 لوبغاړي سوځېدلې دي. که چېرته د افغانستان کوم بل لوبغاړی وسوځول شي، شایي د پاکستان لوري پر افغانستان فشار راوستل شي او فشار زیات شي. د پاکستان ټیم تر دې مخکې د 118 منډو په جوړېدلو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. نو د افغانستان ټیم دغه شیبه چې زلاتا سره خبرې کوم برلاسه ښکاري. وړاندې به په خبرونه کې بیا هم له دې لوبي خبرو، او وروسته به نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه وکړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
دا سجر رو در روان خبرونه په پیل کې مو دا خبر درلو چې امریکا به تقریبا د ویلې وا په اندازه نوی ځانګړي ځواکونه افغانستان ته واستوي ترڅو له افغان ځواکونو سره په تخنیکی برخه کې مرستې وکړي او په جګړې کې هم مرسته وکړي. بل لور ته دا خبر لرو چې امریکایي ځواکونه غواړي افغانستان ته نورې الوتکې ولیشي. دا موضوع او یو شمېر نور موضوعات نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلي دي. دغو چاپي خپرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
وال سټریټ جورنال له افغان پوځ سره د امریکا د مرستو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت وایي مخکې تر دې چې په افغانستان کې د پسرلي پر اتاق سره د جګړې موسم پیل شي، امریکا غواړي په افغانستان کې خپل نظامی حضور پراخ کړي. د امریکا پوځ په افغانستان ته نظامی په وسلو سنبال او پرته له وسلو بې پیلوټه الوتکې استوي. د مقالې په وینا د الوتکې افغانستان ته د هوایي ملاتړ، کشفي او استخباراتي مقاصدو لپاره لیږل کیږي. مقاله زیاتوي چې د نظامی وسایلو زیاتولو ترڅنګ به د امریکا له فورت بیننګ نظامی اډې څخه د مرستې لپاره د پوځ امنیتي قوې لیوا په فبروري میاشت کې افغانستان ته ولیږل شي. دغه لیوا به افغان ملي امنیتي ځواکونو ته جنګي سلام مشورې ورکوي. د وال سټریټ جورنال مقاله د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې دا اقدام له افغانستان سره د روزنې په برخه کې د امریکا ژمنتیا پراخوي. مقاله زیاتوي چې دا ټول اقدامات د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر اگست میاشتې هغه پریکړه چې افغانستان ته به 4000 نور امریکایي سرتیری ولیږي چټکوي. نیویارک ټایمز ورسپانې د ننګرهار پر اچین ولسوالۍ د افغان جنګیالیو د حملې په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي امریکایي سرتیرو هغه اربکیان هدف ګرځولي چې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت سخت دریز ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي او په نتیجه کې 14 اربکیان وژل شوي دي. تر دې مخکې ویل شوي چې له دغو اربکیانو څخه یو د امریکا د ځانګړو ځواکونو پر سرتیری ډز کړی چې په نتیجه کې هغه ټپي سو. دا پیښه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې سوې ده. د داعش جنګیالي د اچین ولسوالۍ په یو شمېر برخو کې فعالیت کوي. د امریکا دفاع وزارت په یو مفصل راپور کې چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې خپور سو، راغلي چې د داعش ډلې پر ضد د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې په 2018 کال کې د دې ډلې تر 104 اویا زیات جنګیالي وژل شوي دي. په راپور کې راغلي چې د داعش ډلې څانګې کمزوري شوي دي، خو قوي احتمال شته چې پر ګڼ نفوس لرونکو سیمو د دې ډلې حملې دوام وکړي.
په کندهار کې د ماهیانو د خصوصي فارمونو شمیر په تیرو دوو کلونو کې له 2000 څخه 1200 ته لوړ شوی، چې 2500 کسانو ته د ګټې وټې او کاروبار ش فرصتونه پکې برابر شوی دي. په کندهار کې د کرهنې ریاست مسولان وای په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښو تقاضا ډیره شوی او هر ورځ تر 3000 کیلوګرامه پورې د کبانو غوښه بازار ته وړاندې کیږي. په دې اړه له کندهاره د سجرړو خبريال صادق رښتینی راپور لري.
محمد ابراهيم دلته د کندهار شهر په لویدیز د باغی پل پسمه کې د ماهیانو د روزنې لوی فارم لري چې د ماهیانو شمیرې زرګونو ته رسیږي. محمد ابراهيم دا فارم تیر کال په دوجری بمزکه کې جوړ کړ چې د ماهیانو کوچنی بچي ورته ل جلال آباد راوړل. نو موري وای په خوا به کندهار شهر ته د داخلي لبان د هلمند د ګریشول سوالي او له پاکستان څخه ماهیان راوړل کېده، خو اوس د ماهیانو د غوښو تقاضا په دغه ولایت کې د نوو جوړو سو فارمونو څخه پوره کیږي. محمد ابراهيم په دې برخه کې د حکومت د ملاتړ او توجه غوښتنه کوي.
شاید دولت یې سمره سره سره کړی، خو دومره نه چې مایان ته وده ورکړي یا زموږ مایان ته پرمختګ ورکړي، ځکه چې که دولت زموږ سره مرسته وکړي د مایان په روزلو کې، د مایان په غټولو کې، یا د اوزو جوړولو، یا د نورو داسې اړتیاو چې مثال موږ اړتیا ورته ولرو لکه د مایان د اوبو سیستم، حوضونه او داسې نور، قطعاً به موږ پاکستان مایان ته یا چچان ته ضرورت پیدا نه کړو، ټول به خپل د هېواد مایع خپل به بلې موږ روزو.
د کندهار د کرنې ریاست د مالداري او ترویج مدیر محمود الله نوري وایي چې دا مهال په کندهار کې 1200 د ماهیانو خصوصي فارمونه شته چې هر ورځ 3000 کیلوګرامه پورې د ماهی غوښه بازار ته وړاندې کوي. د نوري په خبره دغه فارمونو شمیر دوه کاله مخکې دونوي، خو اوس 1200 ته لوړ شوی. د نوموړي په وینا له دغه ټولو فارمونو څخه په کال کې 400 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کیږي او 2500 کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوی.
دغه فارمونه چې په کندهار کې د 1200 فارمونه په شپږو کالونو کې جوړ شوی دی. دغه فارمونه د کندهار ولایت په مرکز کې جوړ شوی دی، ارغنداب ولسوالۍ کې جوړ شوی، میوند ولسوالۍ کې جوړ شوی، جړۍ ولسوالۍ کې جوړ شوی، ورسته پنجوایی ولسوالۍ، د ډنډ ولسوالۍ، د تخت پل ولسوالۍ، د میوند هغه بولدک ولسوالۍ، د دامان ولسوالۍ.
پاینی وخت کې په کندهار کې د ماهیانو یو پلورونکی یا مطلبی چې د ژمي په موسم کې کاروبار ښه روان وي، چې هره ورځ ورته په زیات شمېر خلک راځي او پاخه ماهیان د خوراک لپاره مې له ځایونو او کورونو ته وړي. کندهار کې د خصوصي فارمونو ترڅنګ په شاولي کوټ ولسوالۍ کې له دهلې بند څخه ماهیان ترلاسه کیږي، خو ډېر مهال دغه ماهیان د لاسي بمونو او یا هم د جنریټر د شاټي په وسیله ښکار کیږي، چې په دې توګه د غټو ماهیانو ترڅنګ د هغوی کوچني بچي مري او نسل یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ کیږي.
د کندهار د کبانو فارمونه په تیرو دوو کلونو کې له 2200 ته زیات شوي دي. د کبانو څښتنان له حکومته د حوزونو د جوړېدو په برخه کې د مرستو هیلې لري. تاسو د کندهار د کبانو د فارمونو تصویري راپور د ازادي راډیو په ویب سایټ کې کتلی شئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com. اوس هم یو په زړه پورې مطلب. روباټونه ورس پورس په نړۍ کې په پرمختللې نړۍ کې د انسانانو کارونه اسانه کوي. اوس د جامو په برخه کې یو روبوټ جوړ شوی دی چې له انسانانو سره مرسته کوي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه.
سیفر دیمر کمپنی د جامو قاتونکو روبوټ جوړ کړی دی. دا روبوټ چې په مصنوعي ذهانت کار کوي په اتومات ډول جامې تشخیصوي او همغه سقاط ورکوي چې باید ورکړل شي. مثلا پتلون یو ډول قاتوي خو کمیس بل ډول. د انډیپندنت رسپانې د راپور له مخې سیفن دیمر کمپنی خپل دا روبوټ چې لاندروید نومیږي په یوه نندارتون کې وشوت. دا شرکت وایي چې دا په نړۍ کې لومړنی جامې قاتونکی روبوټ دی. د ډیرو خلکو د کالو له قاتولو او اوتو کولو سره جوړه نه ده او دا ورته ښه خبر دی، خو لا هم د ډیرو لپاره ښه خبر ځکه نه دی چې بیې ډیره ګرانه ده او د هر چا وس پرې نه رسیږي. ویل شوي چې د دغه روبوټ اوسنۍ بیه $16,000 ده، خو تمه ده چې که زیات تولید شي نو بیه به تر $2,000 ته راټیټه شي. دا روبوټ له مصنوعي ذکاوته په استفادې د جامو ډول او د قات ځای تشخیصوي. د جامو په قاتولو او اوتو کولو کې د روبوټ د خاوند یوازینی کار به دا وي چې سویچ یا تڼۍ کلکه کړي.
ستاسو له پیغامونو.
بله السلام علیکم، زه سید محمد د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د مستسیم سفر تاسو ته دا پیغام پرېږدم. روزجان د بوټ سیمه د لشکرګاه مرم سیمه د 8 کیلومتره سړک د کانډو کپار دی په دالس زلس کال موسسې په راځي پیسې باندې دغه کېږي مناخته کېږي جوړې یعنې زما د نورو مقامات څخه دا هیله ده چې دا زموږ و سړک ته په جدي توګه پام وکړي. د ازادي راډیو د ټولو همکارانو د ښه کارکردګۍ څخه مننه. په وار وار خو د خدای په امان.
موږ د زاوه شکرخان د ولایت د خوشیتي او د دردار د ولسوالۍ څخه موږ مهاجرین راغلي یو. په دا درې میاشتې کې موږ د خدای ذات نه دی لیدلی. کوچنیان مریضان دي، پنځه دي راته پراته دي. په دونیلي کې سرپناه کې موږ خپل ژوند دلته تېروو. د محصلینو څخه مو دا خواهش دی چې دا زموږ غم ولې نه خوړه کېږي. په موږ خوشا دی ژمی را روان دی، لږ چې پښې سرتور سرونه دلته پراته یو. کم مؤسسه چې راشي هغه زموږ ته خبر ته دا غټان د لاسه کوي. موږ ته یا یو ستل یا یو دبکه راغورځي. دغه مو خواهش دی دا زموږ پیغام باید چې غټو دغو ته ورسېږي. زموږ غمخوري اوسي.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پوړ چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د محلي پولیسو او د ملي پولیسو په تنخواه کې لوړوالی راشي، ځکه چې هغه یو سرحدي ولسوالۍ ده او په سره خط کې پراته ده او هیڅ پاملرنه نه ورته کیږي. څومره شهیدان چې کیږي او څومره قرباني چې ورکوي ټول محلي پولیس ملي پولیس ملي اردو ده باید دې ته پوره پاملرنه دولت وکړي او د دې په تنخواه کې دغه ډېر لږ وخت کې لوړوالی راشي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے
تر نولس کلنو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو لوبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانه ده. په دغه لوبه کې د افغانستان لوبغاړو تر دې دمه 1350 منډې جوړې کړې دي. څلور لوبغاړي سوځېدلې دي، نو افغانستان ته 15 نورې منډې پکار دي چې دغه لوبه وګټي. که چېرته د افغانستان کوم لوبغاړی ونه سوځول شو، کېدای شي چې ډېر ژر دغه منډې پوره کړي. 8:30 دي. لنډ خبرونه. تاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د قزاقستان ولسمشران د روان جنوري میاشتې په 14 د افغانستان په اړه خبرې وکړي، یعنی درې ورځې وروسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سړي تښتونکو د یوې نیول شوي 12 کسیز ډلې د پاتې دریو غړو دوسیې نن لوی څارنوالي ته استوي. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون د طالبانو په یوه برید کې درې پولیس وژل شوي دي او یو بل ټپي شوی دی. د پکتیا ولایت د سروې خولې د برېښنا بند جوړولو لپاره 40 میلیونه ډالر بودیجه منظوره شوې ده. دا خبره پرون د پکتیا والی شمیم خان کټوازی په احمد خیر ولسوالۍ کې د دې بند لپاره له ځانګړې شوې سیمې څخه د کتنې پر مهال وکړه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې له مخې به پر ایران د بندیزونو کمول تمدید کړي او د اوس لپاره به دا موافقه پر ځای وساتي. د روسیې پوځ پرونو ویل هغه وسلوالې وژلې دي چې په سوریه کې د روسي ځواکونو پر اډه په روسي برید کې لاس درلود. او په آذربایجان کې به محکمې پرون یو خبریال د قاچاق او نورو جرمونو په تور چې ویل کې چې سیاسي انګیزه لري پشپش کاله بند محکوم کړ. د بالکان سیمې محکمې افغان مختارلي وروسته تر هغه مجرم وپېژنده چې هغه وویل ولسمشر الهام الیف موږ نشي غلي کولی. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچارونی ستفری پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تر دې پروګرام مخته یو شمېر نور موضوعات راخلو. د کرکټ په اړه هم معلومات ورسره در سره شریکو. خو اوس د افغانستان شمال ته مخه کوو. په شمال زون کې د نه یاد آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ مسولان وایي چې په بلخ ولایت کې د دولتي ادارو چارواکي په موقع سره خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. په بلخ کې ګڼ شمېر خبریالان هم د دولتي ادارو مسولان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نقص تورنوي. مجيب الرحمن حبيبزاي له مزار شریف راپور لري.
په شمال زون کې د نه یاد آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ مسولان وایي چې په بلخ کې دولتي بنسټونه په خپل وخت سره خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. په شمال زون کې د نه دفتر مشر مبین سایی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بلخ کې د دولتي ادارو د چارواکو لخوا نقص کیږي او دا عمل سبب شوی چې خبریالان هم نشي کولای له دې ولایت څخه د پیښو حقیقي معلومات په موقع سره خپاره کړي. اغلی سایی ازادي راډیو ته وویل
ما تر یک سال گذشته شکایت متعدد را داشتیم از
موږ د تیر وکال را په دې خوا د خبریالانو څخه شکایتونه ترلاسه کړي دي چې د دولتي ادارو مشران په موقع سره خبریالانو ته معلومات نه شریکوي. دوی حتی په ځینې مواردو کې مرکه نه کوي او د معلوماتو له شریکولو ډډه هم کوي. په بلخ کې د مختلفو رسنیو مسؤولان وایي د محلي ادارې چارواکي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نقص تورن بولي او ادعا کوي چې اکثرا د بلخ ولایت مقام د امنی قوماندانۍ د پوهنې ریاست او د امیر اختیار ریاست د خبریالانو سره دوګونی چلند ترسره کوي. په مزار شریف کې آزاد خبریال احمد نبی رفعت ازادي راډیو ته وویل چې دولتي بنسټونه خاصا د امنی قوماندانۍ دقیق او تازه اطلاعات له رسنیو سره نه شریکوي. هغه وویل
احمد نبی رفعت هستم، خبرنگار در مزار شریف. ارگان های محلی به موقعش به وقتش برای خبرنگارا اطلاعات دقیق نمیتن و اینمی یگانه مشکل خبرنگارا میباشد. ارگان هایی که به موقعش اطلاعات نمیتن تمام ارگان ها میباشد، قماندانی گرفته تا معارف و شفاخانه و مقام ولایت که در وقت معینش برای ما اطلاعات نمیدهد.
په شمال زون کې د نه دفتر مشر مبینه سایی وایي چې خبریالان په خپل کارځایونو کې هم لا تاوتریخوالی او رواني ستونزو سره مخ دي. د نه دفتر د مشر وایي چې د معاشاتو کمواله د خبریال مسلکي کار ته د لازمې پاملرنې نه موجودیت د هغوی اخراج او تهدید له هغه نورو ستونزو شمېرل کی چې د بل خبریالانو سره لاس او ګریوان دي. د سجنا نیوز خبری آژانس خبریال ادریس مهربي وایي چې خبریالان له دولتي بنسټونو څخه د معلوماتو د نه ترلاسه کولو ترڅنګ په خپلو کاري بنسټونو کې هم لګن شپې ستونزو سره مخ دي. هغه وویل
ادریس مهرابی هستم، خبرنگار در بلخ. در این ولایت با خبرنگاران با مشکلات زیادی مواجه هستم، بخصوص عدم دسترسی به اطلاعات که نهادهای زیادی در این ولایت هستن که اطلاعات با آسانی با خبرنگارا شریک نمی سازه. همچنان خبرنگاران در دفاترشان و محل کارشان با مشکلات دیگری هم مثل مشکلات مالی مواجه هستن که تا حال به این مشکلات توجه جدی صورت نگرفته.
معلومات تا په موقع سرت خبریالانو د نه لاسرسي استونځمه د بلخ د امنیه قومندانې له مطبوعاتي مسول شیرجان دورانی سره شریک کړه. دورانی د نه دفتر د مسولانو د ادعاو پر ډول سره وایي چې دوی هر کله په موقع سره ماسق معلومات له خبریالانو سره شریک کړي. دورانی زیاته کړه کار کړی چې پولیس تومره خبری کانفرنسونو ته حاضریږي او خبریالانو ته معلومات ورکوي، بل هیڅ تاسې بنسټ نه دی چې خبریالانو سره معلومات شریک کړي. په داسې حال کې د نای دفتر مسؤلان په بلخ ولایت کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه څرګندوي چې په تازګۍ سره د شمال زون د خبریالانو ټولنې اعلان وکړ چې شمالي ولایتونو کې په رسنیو کې د ښځو ونډه 10% کمه شوې ده. مجیب رحمان، حبیب سی، آزادی رادیو، مزار شریف.
په راپور کې مو واورېدل چې په شمال کې خبریالان شکایت لري چې دولتي چارواکي او هلته میش دولتي چارواکي د بلخ په ولایت کې دوی ته معلومات نه ورکوي او سم معلومات نه ورسره شریکوي. که څه هم چارواکي دا خبره ردوي، خو بیا هم د رسنیو په ارتباط 2018 د ژورنالیستانو لپاره په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله تر ټولو خونړی کال و چې په ترڅ کې شل خبریالان ووژل شول. د ژورنالیستانو د مدافع ټولنو په وینا له دې ډلې 14 خبریالان د داعش ډلې او دوه نور د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي. پر مرجوب سربیر خبریالان او په تیره د تحقیقاتي راپورونو جوړونکي د دولتي چارواکو خپل سر وسلوالو او نورو ډلو لخوا هم ځورول کیږي او له ګواښ سره مخامخ دي. دا ځورونې او ګواښونه خلکو ته د معلوماتو پر رسولو څومره ناوړه اغېز کوي؟ احمد تکل د کابل پریس کلب له مشر عزیز احمد تسل سره پر دې موضوع خبرې کړي. شاغلی تسل په پیل کې په 2018 کال کې د خبریالانو د مرجوب پر عواملو خبرې کړي.
2018 کال کې یو خدای چې لوی پیښه رامنځته شولې ځانمر کې دیدنو په یو دیدنو باندې اندارنګ په ګڼي سیمو کې پاو او ګوندو پاو ځین کې چلته د خبریالانو د خبرې پوښتنه لپاره لیلی وو. یو برخه دا چې خبریالانو په ژوند له لاسه ورکړي، له بل اړخه د ترهګرو بدونه زیات شوي وو. په ځای بل ډلې ګوندرګه د دولت یو شمېر قوماندانانو او یو شمېر زورورو کسان له لوري خبریالان ګواښل کېدل، خبریالان تهدید کېدل، خبریالان ته یو ډول دوسیې جوړېدل او هغه په اشخاصو له لوري ووژل شول چې هغه له تر اوسه پورې درک معلوم نه دی چې ایا دا کومه ډله وه. تر اوسه پورې معلوم نه شول چې دا د چا له لوري وژل شوي وو. په لویه کې د خبریالانو مرجوبله په هغو سیمو کې چې هلته د خبری پوسټ لپاره خبریالان تلل او یا یو شمېر رسنۍ چې ټارګټ شولې د دې وجنه خبریالان ژوند له لاسه ورکړي.
د ژورنالیستانو مرګ ژوبله او امنیتي ګواښونه د ژورنالیستانو او رسنیو لپاره د معلوماتو د رسولو په وړاندې کوم خنډونه جوړولی شي؟
که تاسو ژورنالیست وژنې، دا معنا چې د ټولنې یوه ټولنه وژل شوه، ټولنه په تاریخ کې پاتې شوه. کله چې معلومات د خبریال له خولې د رسنۍ له خولې خپاره نه شي، بله هېڅ دغسې نرم نشته چې تغیر له هغې وجې نه د خلک د داخلي سیاست نه خبر شي، خلک د حکومت له کړنو خبر شي، خلک د ترهګرو له فعالیتونو خبر شي. د بیان ازادي یې د ژورنالیستي په وای اصل د دې نه څخه سرورونه یا دا خفه سول ضمن نه دی.
بله، او یو وروستۍ موضوع د تحقیقاتي راپورونو مسله ده او د هغو ژورنالیستانو د امنیت او مسؤلیت مسله ده چې پر تحقیقاتي راپورونو باندې کار کوي. تر ډیره حکومتي چارواکي او همداراز د وسلوالو مخالفینو ګروپونه او سیاسي اپوزیسیون، یعنی د افغانستان د روان کړکیچ تقریبا ټول اړخونه د تحقیقاتي ژورنالیزم په وړاندې خنډونه جوړوي، له حکومت نه نیولې تر ډالو پورې. دا د ژورنالیزم کار ته څومره زیان رسوي؟
ډیره مهمه مسله په افغانستان کې د تحقیق یا د تحقیق ژورنالیزم د څه لپاره بحث یو خو په ډېر قوي توګه باندې تحقیق صورت نه لري. بل هغه نسبي تحقیقي ژورنالیزم چې یو شمېر ژورنالیستان یې
لاریان دی یا کوتونه تحقیق کوي په یو شمېر مسایل باندې، هغې په وړاندې جدي خنډونه موجود دي. کله ژورنالیست دغه موضوع ته اشاره کوي، نو هغه ته د طالب له لارې، هغه ته د داعش له لارې، هغه ته په یو نامه باندې تحقیق زیات شوی دی، هلته هغه ته د مرګ خطر مواجه دی. یعنې ډېر افغانستان موږ د یو شمېر ولایتونو نه لرو چې هغه نشي کولای چې سرغړونې وهغه فساد وغه ده ناروا کارونه وي، هغه ته اشاره نشي کولی، هغه نشي راخیستلی. یو شمېر په مثال باندې همدغسې لاسته ورکړل. سرمد روحاني په هلمند کې د همدې ودې نه ووژل شو چې هغه د ماسیا د قاچاقبر یو شمېر ګرنې او هغه نمونه یې ساتل، هماغه ابتدایي ترور شو. نو په افغانستان کښې د تحقیق جورنالیزم لپاره د ډلو له لوري، د حکومت له لوري، په حکومت کښې د یو شمېر چارواکو له لوري، د احزابو له لوري، حتی ډېر واړه احزاب به هم وي، که ته د هغوی د کړنو په اړه باندې کوم رپورټ تحقیق کوې، نو هغه د جورنالیزم لپاره د مرګ خطر دی. په افغانستان کښې چې تحقیق جورنالیزم وده نه کوي، یو دلیل یې همدغه دی.
د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل د افغانستان د کرکټ لوبې په اړه وړاندې معلومات ورکوو.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د نولس کلنو کرکټ لوبې په ترڅ کې په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده. د افغانستان لوبغاړو 120 منډې تر دې دمه جوړې کړې دي، 15 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. او د افغانستان له لورې درویش رسولي 3 منډې کړې دي، خپل نیمه لسیزه یې پوره کړې ده. او لږ شېبه مخکې نثار وحدت د 19 منډو په جوړېدو وسوځېده. او د پاکستان ټیم 188 منډې کړې دي، ټول لوبغاړي سوځېدلي دي. افغانستان ته اوس 48 منډې په کار دي په 22 توپونو کې چې دغه لوبه وګټي. داسې ښکاري چې افغانان برلاسه دي په دې لوبه کې. خو که یو شي ته وکتل شي چې مخکې د پاکستان وروستي لوبغاړي هم ډېر ژر ژر یو په بل پسې وسوځېدل او ایله په بلا یې 188 منډې جوړې کړې. اوس چې ورته ګورو، درویش رسولي ډېره ښه لوبه کوي، البته لږ تیز لوبې چې په 18 توپونو یې 3 منډې جوړې کړې دي. که چېرته افغان لوبغاړي لوبه لږ په حوصلې سره وکړي، په دې کې شک نشته چې 48 منډې په 22 توپونو کې زیاتې نه دي او په تېره بیا چې 15 لوبغاړي ولري. اوس به دایکوندي ته مخه کړو او تر هغه وروسته د ګوړې اچار 19 تفریحي پروګرام لرو. په مخکې تر دې تفریحي پروګرامه به په دایکوندي کې ترافیکي پیښو ته مخه کړو چې ویل کېږي په وروستیو کې زیات شوي دي. علت یې څه دی؟ له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت موضوع له خلکو او چارواکو سره په دې تفصیلي راپور کې شریکه کړې.
د دایکوندي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په تېرې یوه اونۍ کې د ترافیکي پیښو له کبله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي یاد خبر پر داسې مهال ورکوي چې تېره ورځ د دغه ولایت په کاتو ولسوالۍ کې د یو ترافیکي پیښې له کبله 2 کسان ووژل سو او 15 تنه نور ټپیان سوه. د چارواکو په خبره دغه ترافیکي پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د دغې ولسوالۍ څخه یو پلان کوچ موټر د دایکوندي ولایت مرکز ته پر لارې و چې د تیز رفتار له کبله له سړکه واوښتې او چپه سو. د دغه چارواکو په خبره بله ترافیکي پیښه 3 ورځې وړاندې د دغه ولایت په سنګي تخت ولسوالۍ کې د یو ټونیس موټر د چپه کېدو له امله رامنځته شوه چې پر مهال یې هم 4 کسان ووژل سو او 10 تنه نور ټپیان سوه. دغه چارواکي زیاتوي چې بله ترافیکي پیښه بیا 15 ورځې وړاندې د دغه ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې د یو کورلا موټر د چپه کېدو له امله رامنځته شوه چې پر مهال یې 2 کسان ووژل سو او 3 تنه نور ټپیان سوه. د چارواکو په وینا په دغه ترافیکي پیښو کې زیات شمېر ښځې او ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا یوه غړي سبحان الله نایبي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښو سخت اندېښمن کړی دی او باید مخه یې ونیول سي. دوی وایي دولت باید د هغه موټر چلوونکو سره قانوني چلند وکړي کوم چې د ترافیکي اصولو څخه سرغړونه کوي. دوی وایي
متاسفانه د هفتې گذشته ما
په دایکوندي ولایت کې په تېرې یوه اونۍ کې 3 ترافیکي پیښې رامنځته سوي دي چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په دغه ولایت کې هر ورځ یوه ترافیکي پیښه رامنځته کیږي، خو زموږ چارواکي لاس تر زنه ورته ناست دي او له موټر چلوونکو سره قانوني چلند نه کوي.
تقریبا 11 نفر زخمی دي متاسفانه.
په ورته وخت کې بیا دغه ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال سید باکر مرتضوی هم دامني چې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې زیات سوي دي، خو وایي چې دغه ترافیکي پیښو لامل په سیمه کې خامد سړکونه دي چې د ژمي په موسم کې د واورې او باران له کبله موټر په اسانۍ سره تګ او راتګ پرې نسي کولی، او په وینا چې دایکنډه یو غرنی ولایت دی چې لوړې او ژورې زیاتې لري. نوموړي وایي که چیرې د دغه ولایت سړکونه ونه رغول سي نو د ترافیکي پیښو مخنیوی ډېره ګرانه خبره ده.
ترافیکي پیښو ته خو په دایکنډه کې نو یو غرنی سیمه ده، خامه سړکونه دي، کمر ده، هره ورځ دا پیښې رامنځته کېږي چې د په سړکو باندې یو نوکې کار وشي، سړکونه باید یو نوکې اریش شي.
دغه ولایت د ولایت مقام مسولین هم مني چې سړکونه په پاخه او اساسي ډول نه دي رغول سوي. دوی وایي چې په دې اړه یې له مرکزي ادارې سره خبرې کړې او تمه لري چې د غوران سړکونه به ورغول سي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، تو سره ولسم کال څنګه در باندې تیر شو؟ معلومه ده چې په مفلسۍ، بیکاری، تشویش او اندېښنو به در باندې تیر شوی وي، ځکه پرته له دې بل څه ونه. دا چې یو ځل بیا د تیر کال مهمې پیښې او واقعې در په یاد کړو، د ګوړې اچار د 2018 کال له خوم نه مو څو مطلبونه درته راخیستي دي، هیله ده چې خوند درکړي. نو په پیل کې د یو وکیل د زوی د مقرریدو جالب خبر در اورو.
د وکیل صاحب کشر زوی چې د یولسم ټولګي 15 نمبر زده کوونکی دی، د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کارکوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله.
په تیر کال کې مو د چارواکیو د کورنیو له حالم خبرو.
خبر د چارواکو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي، خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
او په تیر کال کې د نیوزیلند هیواد د نظامی درندو مرستو له خبرم خبر شي.
در په در آژانس خبر را کوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ عسکر واستوي. خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو عسکرو استولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي عسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي. با خبرې منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي عسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي. د نظامی چارو ماهرین باور لري که نیوزیلندي عسکر څه جادو منتر ولري نو ښه وترخه که نه راتګ یې په دغومره تبلیغاتو هم نه ارزي.
اوس مو یو خوندزی ته بیایو او د تیر کال د ازموینو یو وړه نمونه درخیو.
بالکانو سبا ته مو درسم او کاردستی مضمون دی په کاردستی کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړی تاسو ته به اسانه وي او ما ته به ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیل مخې ورکوم
خیر سی استاد کاردستی مو خو په خدای کاسی هم زده وي خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نه کړی بیا خو به مو مراحت کوي نو
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ چا چې کریډیټ کارت را نه وړ د کاردستی نمرې غاټ صفر دی مو کوخخ کو چې امتحان در تاسو آسان کو او تاسو بیا هم په کې لغاتې وهئ
د تیر کال د غبرک شیرم باوري
د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیون شوی کاری پرتپل شوی کاری نو ځکه دغه حال ده د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیون شوی کاری پرتپل شوی کاری نو ځکه دغه حال ده د حکومت سرونه سره پیوخ لخکاری د خپل مقصد لپاره لکه دی وسر غوندی داسې لری ښکاری لکه دی وسر غوندی داسې لری ښکاری د حکومت سرونه د حکومت پتنه کته او پورته ښکاری سم نصب شوی نه دی او کته نه کږه ده د حکومت سرونه کدواړه یو سر شو بیا به نو ملک آباد شي هم به ملت آرام شي د حکومت تنه وي د یو سر لپاره
د چوروالۍ اعلامیه درنو خاریانو تر هر څه مخکې د کثافاتو د بیلرونو په شمیر چې ډیر زیات دي سلامونه درته وایو او هیله لرو چې لکه د زرنگار پارکونه به تازه او لکه د خوشحال خان مینې د پارک د ځای غوندې ښکلی است درنو خاریانو که د چوروالۍ کسانو په حکومتي ځمکو باندې د لوړو ودانیو د جوړولو امرونه وپلورل آیا ګناه یې وکړه که دوی د څو روپیو خاوندان شول نو آیا ګناهکار شول پوهیږو چې ستاسو ځواب نه دی او همدا علت و چې هیڅکله هم د موږ د دې کار په وړاندې نه چا عکس العمل وښود او نه یې هم کوم اعتراض وکړ مننه ښاغلیو خاریانو تاسې له موږ سره ډېرې بدې ورځې او بد وختونه تیر کړل او تیروی هم د میاشو او مچانو میلیونی حملې او یرغلونه مو وزغمل او زغمه یې هم د کثافاتو له ډیرانونو پورته شوي بویونه مو تنفس کړل د ښار د بندو ویالو په مردار اوبو کې ولوېدی او د دغو ټولو ستونزو په وړاندې مو لکه د یوه صبور او قهرمان ملت غوندې صبر او حوصله وکړه مونږ باور لرو چې له دې وروسته هم د دغه ډول ستونزو په وړاندې له صبر حوصلې او متانت څخه کار اخلی او دا ستاسې له متمدن ښاري کلتور څخه نمایندګي کوي درنو خاریانو موږ په دې اعتراف کوو چې اوس هم ښار ډېرې ستونزې لري او زموږ میلیونی او نارنجي زیړې لښکرې په حال کې ناکامه شوي دي موږ منو چې زموږ نارنجي لښکر د شپې او سهار وختي پر ځای واټونه په نهو لسو بجو جارو کوي چې د جارو سمې نیمې خاورې او دوړې یې تاسې ښاریان د پوزې او خولې له لارې تنفس کوئ خو بیا هم لکه د یو متمدن ولس غوندې غلي تیریږئ او حتی ډېر وړوکی عکس العمل هم نه ښیئ د ښار په منځ کې له پراته سې نه لکه د مړه ښامار بد بوی پورته کیږي خو یو نیم حساس ښاري که پوزې ته لاس ونیسي او له ځان سره وغورېږي نور ټول په سړه سینه دغه بد بوی تنفس کوي او اهم نه باسي خو اوس مو هغه دی درته پاکه او ټول کثافات مو ترې راوویستل او لری مو وغورځول چې ښار ښکلی شي خو که بیا له کثافاتو ډک نه شي او د پوډریانو په ساقي خانه بدل نشي لنډه دا چې تر اوسه مو کوم داسې کار نه دی کړی چې فخر پیوکو منو چې د خار کثافات کم نشول خو دومره ډیر هم نشول چې خار لاندې کی. نو په دې اساس که په خپل کار او خدمت ویار نشو کولای نو ډیر پرې شرمنده هم نه یو. خدای پاک مو د جنت پاکی او تازگی نصیب کا. په دې دنیا خو مو د پاک ژوند او پاک خار ارمان ونه خود. ستاسو خدمتگارا چوروالی.
تیر کال تلفونی شبکو هم د خلکو د جیبونو تشولو سم کوشش وکړ. یوه نمونه دغه ده.
فخری مسج درته راغی، تو ګوره چې د چا دی.
او تو درېږه که هندي سندره غواړې نو 002 دایل کړی، او که عربي غواړې نو 005، او که غربي غواړې 00.1 نمبر دایل کړی. د شبکې له خوا دی.
ته خو هغه هندي سندره راواوروه.
تو ودرېږه چې 002 نمبر دایل کړم. دا خو یې لیکلي چې د ژبې لپاره 102 کله کړی.
کلکې کاکا نه،
دا خو وایي چې د پښتو لپاره 150 او د دري لپاره 250 دایل کړی.
یو نمبر دایل کا.
ښه، دا خو وایي چې د لوړ غږ لپاره 15 او د ټیټ غږ لپاره 9 کلک کوي.
کلکې کا.
ښه، دا خدای کلک مې که. ورکه دي چې دا شبکه.
ولې؟
وایي چې د ډاډه سلولو لپاره 203 کلک کوي.
زه دغه هم کلک کا.
دا خدای کلک مې که. او لعنت دې په دې کار. وایي چې د وخت لپاره 503 دایل کوي، او د سهار لپاره 2، د غرمې لپاره 3، او د ماښام لپاره 4 کې کاږي.
یو تڼۍ کې کاږه.
اوف، لعنت دې وي در باندې.
ولې څه وشول؟
وایي مزرعت غوړو کریډت دي خلاص شو.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او مرنه هوتک درته وړاندې کړه. کلیکونه را لګینو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دغه دی: کابل 1301، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 4.
ستا دردونو کاروان تکور تکور زمان